سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست ويم پیل په خبرونو کو د امریکا دفاع وزارت مرکزی قومندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر شتو پوځي افسرانو سره چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې وو مرکی وشي. د 2021 کال د اګست په 16 د کابل د هوایي ډګر کې چاودنه وشو چې له امله دیارلس امریکایي پوځیان او تر یو سلو او اویا ډیر افغانان وژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه پوځیان په یو ډول د دې ځان مرګي برید مخه ونیسي. دا مرکې د دې لپاره کیږي چې له هغو کسانو سره چې تر اوسه ترې تحقیقات نه دي شوي نوي او مختلف معلومات ترلاسه کیدای شي که نه. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان نجونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. جان کیربی پرون امریکا غږ ته وویل طالبان د افغانستان د حکومت په توګه په رسمیت نه پیژني او که طالبان په رسمیت پیژندل غواړي باید خپلې ژمنې په ځای کړي چې په دې ژمنو کې د نجونو او میرمنو د زده کړو مسأله هم شامله ده. طالبانو تر دوم ځلې واک ته رسېدو مخکې ویلي وو افغان نجونو او میرمنو ته به د شریعت له مخې ټول حقوق ورکوي، خو کله چې واکمنان شول له شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي بند کړل. بیا یې د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پوهنتون دروازې هم د نجونو په مخ وتړلې. همدارنګه په ګڼو مؤسسو کې د ښځو د کار مخه ونیوله. ازادي رادیو نه خبرونو ته غواګی است. د نړیوال مرستندوی ماموریت آی ای ایم مؤسسه وایي چې د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوی او د ملګرو ملتونو او آکار له مؤسسې سره په اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د نړیوال مرستندوی ماموریت مؤسسین په یو بیان کې ویلي دوی ته د خپلو غړیو د نیولو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د راپورونو له مخې اولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې د آی ای ایم مؤسسې سره کار کوي یولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا جینا امینی لومړی تلین ده. تیره شپه د ایران په مختلف سیمو کې ځای مظاهرې شوي او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهره چند راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه کال په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. د دې تر مړینې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زنداني شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. او پاکستان د پټرول او ډیزلو د بیې د بیساري لوړېدو خبر ورکړ. دا په تیرو دوه اونیو کې دوام ځل دی چې د تیلو او ګازو بیې په دغه هیواد کې لوړېږي. د پاکستان مالی وزارت په یو بیان کې وویل د تیلو بیې 6.02 روپۍ زیاتې شوې چې اوس یو لیتر پټرول په 301.8 پلورل کېږي او ډیزل 1.4 روپۍ ګران شوې چې یو لیتر په 309.3 خرڅېږي. پاکستان له لوړ انفلاسیون او د ارزي زیرمو له کمېدو سره مخ دی. د دې هیواد په جولای کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه 3 میلیارد ډالر پور واخیست چې د اقتصادي ثبات په لور ګام واخلي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشئ. ورزو د پروګرام د مطالب معرفي ته په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د طالب ځواکونو لخوا د کابل په کارتیناو سیمه کې وژل شوی.
همدې کور کې نصیر احمد طالبان لخوا راوړل شوی و سره د څلورو نفرو نورو همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه یې بیا راپور داسې په جوړ کړی دی چې دا اختطافګر دي.
نن د سپتمبر 14 د مهسا جینا امینی لومړی تلین د مهسا تیر کال په همدې ورځ په روغتون کې سا ورکړه، وروسته له هغه چې د ایران د گشت ارشاد د پولیسو لخوا په توقیف کې کوما ته تللې وه. د ایران د رهبر پر ضد په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې شوې. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزارن وهلي. اصلي علت یې د پولیو د واکسین نه اخیستل بلل کېږي.
بس واکسین ورکوي مرتې نه درکړ داسې نور بی بی پزلی کی ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، شوونځای به لوستلای وای او ډاکټر سوي به و.
ځوان سمارتو او ډاکټر سم.
تر دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د تیر جمهوریت نظام د پولیسو دی افسر نصیر احمد کورنی ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې له څلورو تنو سره طالب ځواکونو د کابل په کارتینو سیمه کې وژلې. که څه هم د کابل د امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویاند خالد زدران د دغې ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. خو د وژل شوي نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د دریو نورو کسانو سره د کارتینو په درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او د انسان تښتونکي تورې پرې پورې کړ. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په نړیواله کچه د بشري حقونو په پراخه سرغړونه او د تیر جمهوري نظام د یو شمېر غړو په وژلو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی، تازه د نصیر احمد په نوم د تیر جمهوري نظام د پولیسو د یو افسر کورنۍ ادعا کوي چې هغه څلور ورځې مخکې د کابل په کارتینو سیمه کې د طالبانو له لوري له نیولو او شکنجه کولو وروسته وژل شوی. د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو حکومت ویاند خالد زدران په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د روانې میلادي میاشتې په 12مه پر خپل ایکس شبکه په یو بیان کې ادا کړی چې د دې وزارت ځانګړو ځواکونو د انسان تښتونکو یوه ډله د کابل په کارتینو سیمه کې له منځه وړي. په بیان کې راغلي د یو تښتول شوي افغان د ژغورلو په هدف په دغو عملیاتو کې سړي تښتونکو له امنیتي ځواکونو سره وسلواله نښته وکړه چې په پایله کې د یادې ډلې څلور غړي ووژل شول. له بده مرغه تښتول شوی هیوادوال په داسې حال کې طالبانو ته په لاس ورغی چې انسان تښتونکو په شهادت رسولی و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا پر بنسټ مو هڅه وکړه چې د تښتول شوي کس د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو په موندلو یې بریالي نه شو. خو د وژل شویو کسانو له ډلې د یو تن نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د همدې میاشتې په 15مه نیټه په خپل کور کې طالبانو ونیو او د دوی په خبره په زندان کې تر سختې شکنجې وروسته د درېو نورو کسانو سره په کارتینو درېیم سړک کې د شپې په تیاره کې وواژه او له وژلو وروسته یې پرې د انسان تښتونکي تور پورې کړ. د نوموړي د تره زوی شیرشاه سهاک اتل ازادي راډیو ته وویل
د شپې 2 بجې وسې همدې کور کې نصیر احمد طالبان له خوا راوړل شوی، سره د څلورو نفرو نورو سي هغه هم دوه د ظلمت ولسوالي دي، یوې د سکمنوی ولسوالي ده، او دا کسانو سره یو ځای همدلته لومړی شکنجه کړي، بیا په شهادت رسولي، وروسته له هغونه بیا راپور داسې بجوړ کړی ده چې دا اختطافګر دي او چاپه یې پیچولې ده د ځانګړو ځواکونو له خوا نه اختطافچیان نووژل شول.
په پیښه کې د درېو نورو وژل شویو کسانو د کورنیو د غړو په موندلو هم بریالي نه شو. شیرشاه سهاک وایي نصیر احمد د تیر جمهوري حکومت پر مهال د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې د پولیسو افسر او د یو ټولي معتمد و چې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته یې دنده پرېښې وه او په کابل کې اوسېده. دې دا هم وویل چې د طالبانو له لوري د نصیر احمد له نیولو وروسته دوی د طالبانو د حکومت له یو شمېر مشرانو سره هم ولیدل، خو د هغوی له لوري ورته وویل شول چې له څېړنو وروسته به یې بندي خوشي شي. دې دغه شان ادعا کوي چې د طالبانو استخباراتو د دوی دوه شخصي موټرې هم له ځانونو سره وړي او له پیښې وروسته یې د بل ورور چې تازه له سعودي راستون شوی او هم نیولی او تر دې دمه یې د ځای او جرم په اړه معلومات نشته. خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه هم د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو حکومت لا له وړاندې د بشري حقونو د پراخ نقص او د تیر جمهوري حکومت د کارکوونکو په خپل سرو وژنو شکنجه کولو او ورکولو تورن دی. د تیر زمري اسد میاشتې په 1.5 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه وویل چې واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر 1.5 د مخکینی جمهوري نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقونو د نقص لا تاسو وضعیت قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلی و چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سرینیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې وه چې په دې موده کې د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونه او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږدولو وروسته وژل شوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بللی و او لیکلي وو چې د اسلامي امارت له لوري عمومي افوا په ټولیزه توګه عملي ده. یوناما د مخکینیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بللې او له طالب چارواکو غوښتي وو چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د یو پخوانی پولیس نصیر احمد کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه د اختطافګرو په نوم لومړی شکنجه او بیا وژلی دی. دا پیښې سره له دې کېږي چې طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عفو عمومي اعلان کړی. پوښتنه دا ده چې د طالبانو د مشر دا فرمان ولې په ځینو برخو کې نقص کېږي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه د تېر جمهوري نظام د امنیت شورا له ویاند او د طالبانو له یو منتقد رحمت الله اندړ نه مطرح کړې ده.
لومړی خود طالبانو دغه واک څه دی؟ دا کوم مشروع واک نه دی، یوازې د زور په واسطه باندې یو حاکمیت دی، یا غلبه ده، یا زور په مجموع کې استبداد دی، ظلم دی. او د استبداد او د زور واکي لپاره همدغه شی دی، همدغه څه دی، د استبداد او د زور لپاره همدغه اصل دی او همدغه تګلاره ده چې په زور به هر څه یل کوي یا په زور به یې لارې ته راولي. نو دوی په لومړي ځل لپاره سیم کوم عفو کړی وه، هغه دا نه وه چې دوی دوه تیرو پوځیانو ته یا په اصطلاح تیر نظام کارمندانو ته عفو کړی وه، هغه دوی همدا ټول وژلی نه سوای. او هغه څه سی وژل، هغه یې په لومړیو کې هم ووژل، بلکې د پلان له مخې هم ووژل. دوی د هر ولایت لپاره، زموږ د معلوماتو په بنسټ باندې، دوی د هر ولایت لپاره یو کاري دغه جوړ کړی و، هر ولایت لپاره یو لیست جوړ کړی و چې دغه کسان باید په هغه اوایلو کې له منځه ولاړ سي. او څوک یې په طالبانو باندې ډېر انتقاد هم ځکه ونه کړي چې دوی به یې دا خپل ځان د براعت لپاره به دا ووایي چې لومړۍ ورځې خو د دغه ورځې وې، ګډوډي ورځې وې، څه څه سوي دي، دا دغه دی، دا په ګډوډي باندې تحمیل کی، یعنی ووایي چې دا ګډوډي وه. بس دغسې دغه دوه سمبولونه کېنول دي، ستغه ته مخ عفو کړي ده.
اندر صاحب، د دې وضعیت دوام څومره خطرناک دی ستاسو په نظر؟
ورځ تر بلې خطرناکه کېږي. هغه موږ یې وینو، ځکه استبداد او ظلم څه دی، دا پایښت نه لري. او څومره ظلم کېږي، د هومره هغه غبرګونونه زیاتېږي ورسره. او بلې خواته دغه د دوی هغه دروغ، د دوی هغه ادعا، هغه ورځ تر بلې باطلېږي. هر ورځ د عفي ناره وهي، او هر ورځ د دغه وزلی، او هر ورځ د تیر نظام یو عسکر وزلی. بیا چې پوښتنه ځینې وکړي، دوی بیا څنګه دغه کوي؟ دوی وایي چې شخصي دښمني به یې درلود. نو وسړی شخصي دښمني، که شخصي دښمني باندې موږ راواخلو، شخصي دښمني یوازې د نظام عسکر ولې لري؟ دا نور خلک یې ولې نه لري؟ شخصي دښمني به خدا سي یوازې ولې هره ورځ عسکر ووژل سي؟ ولې د نظام یو افسر ووژل سي؟ ولې د نظام یو کارمند ووژل سي؟ نو شخصي دښمني خو په دې بل چا مي.
اندر صاحب، دا چې پخواني پوځیان یا په ټوله کې د تیر نظام کارمندان او پوځي عسکر دا خوندي پاتې شي او دوی ته زیان ونه رسیږي، ستاسو په نظر په اوس وخت کې څه کول پکار دي؟
زه خو د دې لپاره داسې یوه ډېره واضحه حل لاره نه وینم، خو په نړیوالو ادارو باندې، د نړیوال سازمان باندې، په هغو ادارو باندې چې هغه د انسانیت د انسان د ژغورنې لپاره او د بشر د ژغورنې لپاره کار کوي، هغوی باید د دغه خلکو یو جدي غږ واوري. د ټولو هغو کسانو چې هغه د خپل خطر اسناد وړاندې کوي، د ایواکویشن په دې پروسه کې ډېر دغسې کسان چې هغه له سره تر خطر لاندې نه وو، په دغه ایواکویشن په پروسه کې ووتو، په دغه د تخلیه په پروسه کې، مګر داسې مستحق کسان په افغانستان کې پاتې دي چې هغه اوس هم تهدید دي، پخوا هم تهدید وو، او اوس هم د طالبانو له لاسه تهدید دي. او حتی اوس په افغانستان کې په کور کې داسې ژوند کوي لکه یو بندي یې باندې نشي راوتلی. نو یوه 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 ښه حل لاره همدغه ده چې د عفي نړیوال سازمانونه، یا ټول هغه سازمانونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي، ټول هغه که په ټیټه کچه دي، که په نړیواله کچه دي، که په هر څومره دي، له دوی نه یوه غوښتنه ده، او بلکې د دوی دا کار دی. نو د دې خلکو د نجات لپاره یوه لاره برابره کړي.
د پخوانی جمهوری نظام د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله انداړو چې د طالبانو منتخب هم دی، هغه د یو افسر د کورنۍ د ادعا په ارتباط او په ټوله کې د عفو د فرمان د نه عملي کېدو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړ. خو طالبانو تر دې مخکې د دغسې رپورټونو په اړه باندې غبرګون ښودلی او ویلي دي چې ځینې دغه پیښې د شخصي دښمنۍ له امله شوي او په ځینو مواقعو کې طالبانو د پخوانیو افسرانو وژنه او شکنجه رد کړې ده.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
یو شمیر سوداګر وایي د تورخم د دروازې له پرانستل کېدو سره سم د سکینر د خرابېدو له امله دواړو غاړو ته پر تازه میوې او سبزی بار موټرې ولاړې دي او اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. هغه ویډیوګانې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي پکې لیدل کېږي چې د دروازې غاړه د تازه میوې او سبزیو سوداګر د اعتراض په ډول راټول شوي او ادعا کوي چې د پاکستان حکومت ورته په یو او بل نوم لارې بندوي. اخو د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤول خانجان الکوزی وایي افغانستان لوري ته تله خراب شوی او چې بیرته جوړه شوی، خو د پاکستان لوري ته د سکینر د خرابېدو له امله موټر ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دروازه تګ راتګ وکړي. دغه موضوع زموږ همکار تعقیب کړي او اوس یې را سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
سلام ستنګي صاحب. وروسته طالبانو حکومت او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه وشوه او د تورخم دروازه د نه ورځو لپاره وتړل شوه. پرون له پرانستل کېدو سره سم بیا دروازه باندې چې څو بار وړونکي موټر تیری شوې، د سوداګرۍ خونې د مسولینو کوینات دی خواته افغانستان خواته ترازو خراب شو او د پاکستان لوري ته سکینر خراب شو. جوړ سره بار وړونکي موټر چې تر ډیره تازه میوه او سبزی و دا ودرې دلې او تر اوسه ولاړې دي. نن له دروازې پورې غاړه موټروانانو او سوداګرو هغوی یو اعتراض هم کړی دی. اعتراض په ډول ټول شوي دي او دوی د پاکستان حکومت باندې تور پوری کوي او ادعا کوي چې فقط دغه د لارې بندېدو ته پلمې لټوي او د سکینر ډېر عادي مسله ده، ډېر ژر حلېږي خو ولې له کورونا یې سیمو ته اجازه نه راکول کېږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې هلته له موټرو مخکې 500 روپۍ اخیستل کېدي، بیا زر اوس 1500 روپۍ اخلي او فقط دغه پیسو دپاره یوه بانه جوړېږي. او ګواښ هم وکړ که چېرې زموږ مالونه خراب شي نو موږ به دروازه د یو لاریون پر مهال وتړو تر څو چې موږ تاوان را نکل شي موږ دروازه پرانیزو. په دغه سوداګرو کې ځینې افغان سوداګر او موټروانان هم شته چې د تیری دی او له هغې خوا افغانستان ته توکي راوړي، تازه سبزي او میوه. دوی هم ویل چې لاره بنده ده او دویم ورځ ده. زموږ یو سوداګر ما رومیان نه ورکړي دي او خراب شوي دي. نو موږ دا موضوع د سوداګرۍ خونې سره شریکه کړه، هغوی هم معلومات رانه کړل. د طالبانو او سوداګرۍ وزارت له ویان سره مو شریکه کړه، هغوی هم معلومات رانه کړل. ولې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړه چې بالکل لاره تړل شوې ده. دوی ویل چې دغه ترازو چې افغانستان لور ته خراب شوی وه هغه بیرته جوړه شوې ده، ولې سکینر تر اوسه نه جوړ شوی. دا هم ویل چې موږ هڅه شروع کړل چې دغه لاره د غټو موټرانو یا دغه موټران چې تازه میوې او سبزي پکې بار ده زر تر زر خلاص شي. نوموړي دا چې پرون راهیسې څومره زیان اوښتی دی څه ونه ویل، معلومات یې رانه کړل. خو ولې تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه لاره چې د سپتمبر په 9 تړل شوې وه او د نه ورځو لپاره تړل شوی وو، پرون پرانیستل شو، دغه موده کې $2 میلیون شاوخوا $2 میلیون زیان اوښتی دی.
ډیره مننه کوم. سلامت اوسې. و مردل چې د تورخم په دروازې کې یو شمیر سوداګر دواړو غاړو ته وایي چې لا هم دغه لار د موټر لپاره نه ده پرانیستل شوی او په دواړو غاړو کې میوه او سبزی د خرابېدو په حال کې دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران په مختلفو سیمو کې ورسته تر دې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي چې تیر شپه په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د حکومت پر ضد مظاهره کړي دي. دغه مظاهرې د مهسا جینا امینی د لومړي تلین په مناسبت ترتیب شوې دي. مهسا جینا امینی تیر کال په همدې ورځ ورسه لغه په روغتون کې سا ورکړه چې د راپورونو په اساس د گشت ارشاد یا د اخلاقي پولیسو په توقیف کې کومه حالت تللې وه. منتقدین وایي چې هغه وهل ډبول شوې وه او حکومت تللی وه. د مهسا امینی تر مړینې وروسته په ایران کې سختې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې د حکومتي ځواکونو او د حکومت پلاو ملیشو په لاس تر دې دمه تر 1500 زیات مظاهرهچیان او خلک وژل شوي او زرګونه نور ټپیان دي. تفصیل د احمد شیبر په ریپورټ کې.
په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا امینی لومړی تلین دی. د راپورونو له مخې د مهسا امینی د تلین په ورځ امنیتي ځواکونو د مهسا پلار امجد امینی سهار له خپل کوره چې یو ډول کلابندې له ځان سره د استخباراتو ادارې ته بیوي. په دې تړاو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي دي چې استخباراتو د مهسا پلار ته ویلي دي چې باید له خپل کوره ونوزي او د لور هدیرې ته هم ورنشي. همدارز دی په هغه مراسمو کې برخه نه اخلي چې د مهسا د تلین لپاره نیول شوي دي او وار له مخې اعلان شوی و. د راپور له مخې تر پښتنو ګرویژنو وروسته د امنیت کسانو د مهسا امینی پلار ته اجازه ورکړې ده چې بیرته خپل کور ته ستون شي. د مهسا مور او پلار مشکان افتخاري او امجد امینی نږدې اونۍ مخکې خبر ورکړی و چې د مهسا تلین به په هدیره کې نیسي. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې. د پلازمینې تهران په ځینو سیمو کې او په لویو ښارونو کې لکه په شمال ختیځ کې په مشهد، په جنوب کې په شیراز کې مظاهرچان راووتل او شعارونه یې ورکړل چې مرګ په دیکتاتور او ښځه ژوند ازادي. پروسه شکل په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یوه روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوما ته تللې وه. تر دې پیښې وروسته د اعتراضونو پر مهال شاوخوا 1500 تنه ووژل شول او ګڼ کسان زندانی شول چې یو شمېر یې په اوږده حبس محکوم شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د مهسا تر تلین یو ورځ مخکې پر ایران نوي بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي دي چې له بریتانیا، استرالیا، کاناډا او یو شمېر نورو متحدانو سره یې خبرې کړې دي چې دوی هم پر ایران بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې چې پرون خپور شو راغلی دي چې د مظاهرچیانو د ځپلو په خاطر په 15 ایرانیانو په انفرادي ډول بندیز لګولی دی. درې حکومت پلوه رسنۍ په دې بندیز کې شامل دي او د ایران پر یوه انټرنیټي تحقیقاتي شرکت بندیز لګول شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
ورزو غزنی ته. په غزنی کې د یوې 12 کسیزې کورنۍ څلور غړي ګزان وهلي او وایي چې اوس ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دی. د دغې کورنۍ د غړو په خبره چې د څلور ګزان وهلو له جملې څخه دوه مړه شوي او دوه نورې په معلول حالت کې ژوند کوي. روغتیا پالان په ټولنه کې ګزان یو خطرناکه ناروغي بولي او وایي د واکسین ساتکې او د کورنۍ چاپیریال پاک ساتلې د مخنیوي غوره لار ده، خو که خلک یې په نظر کې ونه نیسي راتلونکی به د دغې کورنۍ په څیر وي. په دې اړه پام وکړئ له غزنی دغه ځانګړي ریپورت.
د تران سیزم جوړو او ګرځې ده مکتب می وای.
دا شاوخوا 30 کلنه نور بیبی ده چې په غبرګو پښو شله ده، خو د پښو تر څنګ یې ژبه، لاسونه او د بدن ځینې نور غړي هم چندان ښکار نه کوي. نور بیبی شکایت کوي چې مور او پلار یې په وړوکوالي خپلو اولادونو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي ورکړي، نو خود به داسې کېدل. دا وایي خلک دې خپلو اولادونو ته واکسین ورکړي چې زما د ورور او خویندو په څیر نه سي. نور بیبی په زړه کې ارمان لري چې کاش روغه جوړه وای، ښوونځی به یې لوستلی وای او ډاکټره سوی به وه، خو اوس په ژوند کې هر څه ورڅخه پاته او د سختۍ ژوند تېروي. نور بیبی د 12 خویندو او وروڼو خور ده. دا دې په کورنۍ کې دوه خویندې او یو ورور نور هم ګزڼ وهلي، خو یو ورور یوه خورې په 30 کلنۍ کې له همدې ناروغۍ مړ شوي او یوه بله خورې چې تر دې کشره د په دې برخلیک اخته ده. دا نور بیبی مور چې په خپلو نازولو په خدا او زیاتې سختۍ یې ورسره ګاللې د خپل اولاد د نیمګړې ژوند کیسه کوي او وایي ډېر د سختۍ ژوند تېروي. دا زیاتوي مشران اولادونه مې هم د نور بیبی په څیر ناروغان وو. کله چې 30 کلنۍ ته ورسېدل نو مرګي راڅخه یوړل. ویرېږم هسې نه چې دا نور اولادونه مې هم په هغه لوري لاړ سي.
نور په ځوانان سو، زوی مې هم ځوان سو، لور مې هم ښه غټه پېغله سو، پس دغه یې وایي وته به پیا راله خدای اخیستې و مړه سو اوس د دې غمم په زړه کښې ناست سې دا دې پات
دا وایي د خدای پار د یو څوک دې را سره مرسته وکړي که یوې خوا ته د نوربیبي مور د خپلو اولادونو په نیمه خوا ژوند پخده نو بلې خوا ته د هغې پلار علم خان هم د خپلو اولادونو ځپلې ژوند سخت ځورولی دی دی د اولادونو د ستونزمن ژوند تر څنګ له اقتصادي ستونزو هم کړېږي علم خان زیاتوي ټول دولس اولادونه لري څلور زامن اته لوڼې چې په دې کې یو هلک او یوه نجلۍ د ګذر ناروغۍ له امله مړ سوي دی وایي د بېغورۍ له امله مې خپلو اولادونو ته د پولیو ضد څاڅکې نه ورکړي چې پایله یې داس وه
چې دوی ولویږي د پښو له خوا بیا مقصد په درې کاله کې یا په درې نیم کاله کې بس مځکې ته کې په ذاتي پښې نو کار پرېږدی یا یادې پر غښتو باندې دي نو سره په تکلیف و زحمت باندې ډېر یو
د نوربیبي کورنۍ د غزني ښار په پښتون آباد سیمه کې ژوند کوي دا په داسې حال کې ده چې روغتیا پالان په ټولنه کې پولیو یا ګوزن یوه خطرناک ناروغۍ بولي او وایي د واکسین څاڅکي د مخنیوي غوره لاره ده او خلک یې باید خپلو اولادونو ته په وخت سره ورکړي د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالمجیب ملکزای وایي ځینې خلک د بېغورۍ او لاپروایۍ له امله د خپلو اولادونو راتلونکی د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر کړي
پولیو ډېره خطرناک ناروغي ده چې د هغوی له مابینه وړلو یا د هغو ایرډیکیشن چې ده هغه باید واکسینو په واسطه باندې وشي
بل لور ته د غزنی عامې روغتیا مسؤلین وایي دوی د پولیو په لمنځه وړلو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکو ورکول او د عامه پوهاوي په برخه کې خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړې دي د کتلوي معافیت عمومي مدیر عبدالبصیر ثابت
خلکو ته پیغام همدا ده چې ماشومانو ته دوه قطرې واکسین په ښه شکل باندې ورکړي تر څو د دوی ماشوم او د دوی فامیل متضرر ونه اوسي
د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیری سیمو کې ځینې کورنۍ لا هم خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي چې ځینې وخت یې د ماشومانو برخلیک د نوربیبي او د هغې د خویندو او ورور په څیر سي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو .com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره
اپل کمپنۍ له نسبتا اوږده ځنډ وروسته نوی آیفون په یو لړ مراسمو کې وښود نوی آیفون یا آیفون 15 څه ځانګړتیاوې لري او په کومو رنګونو کې راوتلی دا به عصمت څاروان درته ووایي
وروسته له دې چې د تېرې اونۍ د سه شنبې په شپه آیفون 15 په یو لړ مراسمو کې نندارې ته وړاندې شو د دغه آیفون په اړه معلومات سوکه سوکه رابرسېره کېږي آیفون په یو وار څلور موبایلونه راوویستل آیفون 15 آیفون 15 پلس 15 پرو او 15 پرو ماکس د دې آیفون بیټرۍ په ساعت کې 3349 ملي امپایر ده او قوت یې په ساعت کې 2901 واټه دی د دې آیفون د کمرې کیفیت هم تر مخکینیو لوړ دی د آیفون 15 سکرین یا شیشه 6.1 انچ کمره 48 پکسل داخلي حافظه له 128 څخه تر 512 گیگا بایټ پورې رسیږي د آیفون د تولیداتو د بازار موندنې مرستیال رئیس کایان درانس د آیفون 15 د مخکتنې په مراسمو کې وویل
آیفون 15 بالکل نوې ډیزاین لري چې خورا ښکلی دی یو مخصوص د مسلکي کارکونکو د پام وړ دی
دا آیفون په ګلابي زیړو شنو او تورو رنګونو کې راوتلی او لومړنۍ بیه یې 99 ډالر ده البته د آیفون پلس بیه بیا $100 لوړه ده ځکه چې سکرین یې لوی دی یعنی 6.1 انچه د آیفون 15 پرو بیه 1099 او د پرو مکس بیه 1199 ډالر ټاکل شوې ده
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ
ازادي رادیو ته غواګاست دی. ازادي رادیو پروګرامونه هم دارنګ په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب باندې کې د څلور ساعته که انټرنټ ته لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې اوریدلی شئ. همدارنګه د ازادي راډیو په اپلیکیشن کې هم تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ژوندۍ پروګرامونه او مطالب وګورئ او ولولئ. لاندو خبرونه ته راغلی. د امریکا دفاع وزارت مرکزی قومندانی امر کړی چې لخپلو شاوخوا څلیر وشت پوځي افسرانو سره چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل پاوی ډګر کې وو مرکې وشي. د 2023 کال د اګست په 16 د کابل پاوی ډګر کې چاودنه وشوه چې له امله یې 14 امریکایي پوځیان او تر 100 واو یا ډیر افغانان وژل شول. په امریکا کې داسې انتقادونه کیږي چې دا ممکنه وه چې پوځیان په یو ډول د دې ځانمرګي برید مخه ونیسي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کیربی وایي د طالبانو د نړیوال مشروعیت لپاره افغان جونو او میرمنو ته د تعلیم ورکولو حق شرط دی. د نړیوال مرستندوی ماموریت IAM مؤسسه وایي د طالبانو له مالی وزارت سره په ارتباط کې شوې ده او د ملګرو ملتو او اکار له مؤسسې سره یې اړیکې نیولې چې د دوی اتلس غړي د طالبانو له توقیفه آزاد شي. د راپورونو له مخې ولس افغانان او یو امریکایي ډاکټر چې له IAM مؤسسې سره کار کوي ولس ورځې مخکې په غور ولایت کې نیول شوي دي. په ایران کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نن د ایرانۍ کوردۍ 22 کلنې مهسا جینامینی لومړی تلین ده. تېره شپه د ایران په مختلفو سیمو کې ځای ځای مظاهرې وشوې او د ښځو د حقونو په خاطر د ایران مشر وغندل شو. پرسته کال په دې ورځ مهسا امینی وروسته تر دې د تهران په یو روغتون کې سا ورکړه چې د پولیسو په توقیف کې کوماته تللې وه. او پاکستان د پټرول او ډیزل د بیسارې لوړېدو خبر ورکړ. دامګړې په پاکستان کې یو لیتر پټرول په 311 کلداري یا روپې پر لور کې یو امدارنګ ډیزل اوس په 309 کلدارو پلورل کېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو لنړیوال ټولنې څخه غواړي چې د نشه یي موادو د ګواښ لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرې وکړي.
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی.
د یو ان او ډی سی د څېړنې د څانګې له یو تحلیلګر سره په دې اړه مرکه لرو چې په افغانستان کې د ښیښې تولید ولې ډیر سوی دی.
This is very speculative, but it has likely to do with the ability with which methamphetamine
سما په ګومان کې ښه په ډیرو لږو امکاناتو او ډیرو لږو کیمیاوي نشایي موادو په مرسته تولیدېږي.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو معتادین وایي چې د بیکاری له امله تر څو ځلې درملنې وروسته بیرته معتاد شوي یو.
هغه په هغه کمپ کې مې 15 شپې تېرې کړې. جوړ شوم چې راووتلم کار نه راپیدا کېدې. بیکاری وو بیا بیرته اخته شو.
د شکر الله په نوم یو معتاد وایي چې لار میز ما د احتیاط له امله په ټولنه کې د شرم احساس کوي.
دا نه شاید شاید زیاده په فکراګي شي سره دا کډم جنونه د لایلا په څیر نو اش کې د دې په وخت دې ته ویل چې ولا انده غزان دا نه شبه مون سره وځي چې په کې بم کوو چې ټول دنیا مون سره دا
او د پروګرام په پای کې و په زړه پورې ډرامه لرو.
ها دا کوټه ده. او دا کوټه ده. دا بيخي خاصه کوټه ده. ته خو زمونږ نازه ولای مين ما له ډیره وخت دلته راځي کنه نو موږ دا کوټار چاته نور کوو.
اوس خبرونه په یورپ پور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې د نشئی موادو د ستونزې د حل لپاره د طالبانو د حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ خبري ضروری بولی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي د امریکا اروپایي متحدین په مستقیم ډول د هغې ښیښې قربانیان دي چې په افغانستان کې جوړیږي. دا اروپایي هیوادونه د دې ستونزې د حل لپاره ضرورت لري چې د امریکا متحده ایالاتونو په ډول له طالبانو سره خبرو ته کینی. د امریکا متحده ایالاتونو په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په افغانستان کې د تریاکو او هیروینو د تولید د دوام ترڅنګ د ښیښې تولید هم ډیر سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشي موادو سره د مبارزې ادارې راپور ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې د ښیښې تولید پیل او تر هغه وروسته د هر کال په تیریدو سره تولید ډیر سوی دی. اوس که څه هم د کوکنارو کښت کم سوی خو د هیروینو تولید نه دی کم سوی. هغه راپور چې په افغانستان، اسیا او اروپایي هیوادونو کې د نیول سوي ښیښې پر بنسټ چمتو سوی ښیي چې په افغانستان کې په 2019 میلادي کال کې یوازې 100 کیلو ګرامه ښیښه تولید سوې وه، خو په 2021 میلادي کال کې دا اندازه 2800 کیلو ګرامو ته ورسېده. یو ان او ډی سی ته څرګنده سوي چې د 2021 او 2022 میلادي کلونو ترمنځ پاکستان او هند افغانستان د هیروینو د قاچاقو په لاره اوښتی دی. قاچاقونکي ایران د ښیښې د قاچاقو لپاره د اصلي مسیر په توګه استعمالوي چې د افغانستان ښیښې مواد له دې دوو لارو څخه اروپایي بازارونو ته رسېږي. په دې راپور کې راغلي چې پر افغانستان د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د نشي موادو قاچاقونکي له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاقو پر مهال لږ د خطر احساس کوي او له افغانستان څخه د باندې خورا ډیر هیروین او ښیښه انتقالوي. که څه هم د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو د نشي موادو د تولید پر کارخانو نظامي عملیات کړي، خو پر دې خبره ټینګار کوي چې اوس هم په افغانستان کې د تریاکو لوی زیرمې شته او د ښیښې تولید یوه جدي اندېښنه ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د سټیمسن مطالعاتو مرکز کې د خبرو پر مهال د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې باید د نشي موادو د مشکل حل کولو لپاره د طالبانو له حکومت سره خبرو ته کښېني.
We also see evidence of ephedra cultivation getting more.
دغه ډول موږ وینو چې د عمان د بوټي حاصلات مخ پر ډېرېدو دي. له همدې امله وضعیت ډېر پیچلی دی. زما په نظر دا برخه نه یوازې دا چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ خبرو او تعامل ته اړتیا لري، باید ولیدل شي چې د افغانستان تریاک چیرې قاچاق کیږي. دا تریاک په حقیقت کې په اروپا کې زموږ متحده هیوادونو ته قاچاق کیږي. هر هیواد باید خپله پرېکړه په خپله وکړي، خو لکه څنګه چې ما له خپلو سیالانو سره خبرې کړې، هغوی هم د دې موضوع په اړه له طالبانو سره د خبرو پلویان دي.
په
داسې حال کې چې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته د ټام ویسټ په ګډون د امریکا استازو د لومړي ځل لپاره سږ کال د اسد په میاشت کې په دوحه کې د طالبانو د حکومت له استازو سره د نشي موادو سره د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو له 2003 څخه بیا تر 2021 میلادي کاله پورې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې په لاره کې تر 9 میلیارډ ډالرو ډېر لګښت کړی دی، خو د جمهوري نظام د نسکورېدو سره په دې برخه کې د طالبانو له حکومت سره د امریکا مستقیم مرستې ودرول شوې او اوس امریکا دې مرستو ته د محتاجونو د درملنې او کوکنارو د سروې په برخو کې د ملګرو ملتونو د لارې دوام ورکوي. که څه هم اروپایي مقاماتو تر دې مهاله د نشي موادو په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د غوښتنې او طالبانو له حکومت سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د جرمونو کمولو او نشي موادو د څارنې د برخې تحلیلګري میرمنې تیودورا ګروشکوا ازادي راډیو ته ویلي وه:
Any decision on possible future cooperation
پر راتلونکي کې د افغانستان له حاکم نظام سره مرسته د اروپایي اتحادیې د هیوادونو فردي مسؤلیت دی چې ښایي هر دولت په دې برخه کې ځانګړی تصمیم
ونیسي.
په افغانستان کې د عمان له بوټ څخه په استفادې سره د ښیښې د تولید په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې په وروستیو کې ازادي راډیو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونو ته په کتو سره وموندله چې د عمان بوټي روزل او پروسس د افغانستان د درې ولایتونو څخه لسو ولایتونو ته غځېدلی دی. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت راپورونه ښیي چې د دوی نظامیانو سږ کال یوازې د اسد په میاشت کې تر 1,60,000 کیلوګرامو ډېر عمان بوټي نیولی دی. په داسې حال کې چې په 1400 شمسي کال کې دا اندازه یوازې 1,512 کیلوګرامه وه.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 9:25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:25 منځنۍ څپو باندې واوري. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې اداره وایي دې ادارې ته څرګنده شوې چې په افغانستان کې د تیزابو پر ځای له عمان بوټ څخه کار اخیستلو د ښیښې تولید ډیر کړی دی. دا اداره وایي که څه هم دوی په عمل کې وضعیت له نږدې څخه نشي څارلی، خو په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې د ښیښې نیول د دې څرګندوی کوي چې د ښیښې تولید ډیر سوی دی. موږ په دې اړه د یو این او ډی سي د څیړنې د څانګې له یوه تحلیلګر برایس پارډو سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې په افغانستان کې ولې د ښیښې تولید ډیر سوی دی.
It's very difficult to assess production of synthetic drugs unlike heroin which comes from poppy or cocaine
da heroin barks che da kuknaro pomrasta tawlidi gi da kimiyawi ne shay mawad da tawlid ka cha malumawal sakht kar de zaka che da kakht nashtwali po surat ki nash ka walai che da mawad da tawlid ka cha atkal kade mug da niwal shawi khiche par asas atkal kla che da khiche tawlid da warza de rashawi da kho mug na shwayalai che da Oman labutu sakha pa istifadi sara chir ya utumra khiche tawlid shawi da pa di rapor ki la bilabilo kimiyawi ne shay mawad sakha da khiche par ihtimali tawlid bahs shawi او دې تخمینی نتیجې ته رسیدلې یو چې د عمان لبټي څخه د خیخې د تولید کچل وړه شوې ده ځکه چې دا محل عمان د نورو تیزابو په پرتله ډیر موندل کیږي او نورو تیزابو او کیمیاوي موادو ته په کتلو سره لایوې کیلو افیدری څخه څو برابر خیخې تولید دی شي. یو تصور او روایت داسې دی چې په افغانستان کې د خیخې د تولید وازنې سرچینه عمان بټي دی خو دې تصور ډېری پښتني راپورته کړی دی پښتني دادی چې د خیخې تولید به څومره دوام وکړي او د خیخې په تولید کې څومره کسان کار کوي.
What are the causes
in Afghanistan ki de khikhe de tawlid de dirwali la malsa de
action in Afghanistan?
This is very speculative. But it has likely to do with the ability with which methamphetamine
sma pagumant ki kha padiro lagu imkanatu aw diro lagu kimiyawi nishayi mawado pamrasta tawlidegi da khikhe da tawlid ka cha pasani saral wade dalai shi kho heroin bi adasina di haga tariya ku taartya lari daga dawal da kuknaro pa partala da oman butai zangade geografiya aw iqlim na qwadi har waqt ratola walai shi kho kuknar bi da ratola walu zangade mausam lari de tul awamilo ta pakatalo sara atkal kawalai shu chi pa di urustai کلونو کې کی خډه را شوې ده بلدا چې د جنوب ختیځ آسیا او د شمالي امریکا پرتله چې حالت نشي مو تولیدي افغانستان تر اوسه د خیخې د تولید په یو ستر لوبغاړي نه دی بدل شوی.
Well, Taliban government claim that poppy cultivation has
په داسې حال کې چې طالبان دا کوي چې د کوکنارو کښت کم کړی او د نشئی موادو د تولید مخه نیولې نو بیا ولې د خیخې تولید ډېر شوی او د دې ډول نشئی موادو ډیروالی افغانستان سیمې او نړۍ ته څومره ګواښ دی؟
Methamphetamine specifically, we do know that the use and addiction differ from opiates in many different ways.
خیخه د ډیروالی ورتیا لري او تولید هم د کوکنارو بوټو ته ضرورت نه لري د ستونزو په اړه ویلې شم چې د خیخې کارول او په هغه احتیاط له نباتي نشئی موادو سره کوم ځانګړی توپیر نه لري څوک چې له خیخې او له هغه څخه جوړو شوی موادو څخه استفاده کوي په ځانګړي ډول خالص خیخه هغه له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي د درملنې په برخه کې امکانات او د خیخې د درملنې لارې چارې محدود دي خو د نباتي نشئی موادو متعدد تلکه هیروئین او داسینور د درملنې بیلابیل لارې چارې او امکانات شته که د خیخې تولید همداسې دوام وکړي نو سیمې ته ستونزې راپیدا کولی شي په نورو هیوادونو کې د خیخې تولید کېدای شي چې د آسیا امریکا او اروپا د مارکیټونو غوښتنه پوره کړي خو په افغانستان کې تولید به یې ګاونډیو هیوادونو ته جدي ستونزې رامنځته کړي ځکه چې دا هیوادونه دا مهال له نباتي نشئی موادو سره لاس او ګریوان دي داسې ژر د نشئی موادو د ډول بدلون به د درملنې او خلکو ته د زیانونو کمولو په برخه کې ستونزې را پیدا کړي.
Recently we had reports that by
په دې وروستیو کې مو راپورونه درلودل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمیدو سره د نړۍ په ځینو هیوادونو لکه بریتانیا او اروپایي هیوادونو کې معتادینو له نباتي نشئی موادو څخه خیخې ته مخه کړې ده دا کار څومره خطر لري او آیا د اووردوز لامل نه ګرځي د اووردوز
To me it's not clear that there has been this transition
د نشئی موادو په لوی مارکیټونو کې د بدلون په اړه معلومات نه لرم خو لا هم زیرمه شوی هیروئین دی بازارونو ته رسیدي که د کوکنارو د کښت بندیدل تر یو کال ډیر وغځیږي بیا به وګورو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشئی موادو ډول څومره بدلیږي چې په دې کې د کیمیاوي نشئی موادو لکه خیخې فنتانیل او داسې نورو غوښتنه هم شامله ده موږ په اروپا او امریکا کې د هیروئینو معتادین ګورو چې خیخې ته یې مخه کړې خو په سترو نړیوالو مارکیټونو کې لا هم د دې شاهدان نه یو چې ګواکې د افغانستان نشئی مواد هلته کوم تغییر راوستی وي
طالبان کلیم دات پاپیکا د طالبان حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم کړی دی، مګر د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د هیروینو تولید او قاچاق دوام لري. نو دا څنګه اولی وای هاو از اټ پاسیبل؟
We're finalizing the survey for this year, for 2023.
موږ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د 2023 کال سروې نهایي کولو ته نږدې کړې، خو په دې برخه کې وروستی شمیر تر اوسه معلوم نه دی. په داسې حال کې چې موږ ګورو د کوکنارو کښت راکمیږي، چې یو این او ډی سی په خپل راپور کې هم دې موضوع ته اشاره کړې ده. د نشئی موادو نیول څرګندوي چې لا هم د نشئی موادو کاروبار روان دی. معلومه نه ده چې د کوکنارو د کښت دا سرچینه به څومره د نشئی موادو پر نړیوالو مارکیټونو اغیز وکړي. دا چې تاریخ ساتل کېدای شي، ځکه نو بزګران او د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې زیرمه یې کړي. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندیز دومره ژر پر نړیوالو مارکیټونو اغیز نه کوي، په داسې حال کې چې د کوکنارو کښت کم شوی خو پر اروپایي بازارونو یې اغیز ډیر وخت اړتیا لري.
We need to kind of continue to monitor this as time goes.
د نشئی موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړی خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترونه اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو. ځینې هغه معتادین چې یو ځلې درملنه سوي او د دې معتادینو د کورنیو غړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر درملنې وروسته معتادینو ته د کار زمینه برابره کړي. د جنوبي ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي ډیری ځوانان د بیکارۍ له امله نشو ته مخه کوي او تر درملنې وروسته بیرته معتاد کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند ولایت له یوه زندان څخه تازه 200 معتادین تر څلور میاشتنۍ درملنې وروسته خوشی شول. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د هلمند ولایت له مرکزی زندان څخه 200 متادین تر درملنې وروسته د طالبانو د حکومت له زندان څخه آزاد شول. ځایي چارواکي وایي دغه متادین د دې لپاره څلور میاشتې د زندان اړوند د درملنې په یو مرکز کې ساتلي و چې نشئی موادو ته لاسرسی ونه لري، او د نشي موادو تر پرېښېدو وروسته خپلو کورنیو ته روغ وسپارل. د هلمند ولایت په مرکزی زندان کې د معتادینو د درملنې د مرکز مسؤول لال محمد د معتادینو د آزادولو پر مهال رسنیو ته داسې وویل:
د څلور میاشتو وروسته خوشی کوو، که څه هم وابستې و خطونه پسې راسي هم یې موږ نه خوشی کوو. ژر دغه 200 کسانه نن خوشی.
د هلمند ولایت له زندان څخه آزاد شوي معتادین د نشي پرېښودلو او روغتیایي حالات له امله خوشحاله دي او وایي چې نوی ژوند یې پیل کړی دی. د هلمند ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غواړي هغه معتادین چې تر درملنې وروسته له روغتون او زندان څخه خپلو کورنیو ته ستنېږي باید د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کار زمینه ورته برابره سي. د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ اوسیدونکي جمیل وایي ډیر داسې معتادین لیدلې دي چې تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره سوې خو بیرته نه دي معتاد سوي.
چې تداوی وشي په اوس پر کارو کسه برابر سي. زیات کسان ما خپل لیدلې دي خو بیا دا کار نه دی کړی. کار کسب نه نو بالا بس پر سر درد لې بلې په لستر کې بلان واره دند چې په مخ کړه کوي. کار خاص د بیکاری څخه دا کارونه پیښیږي.
ځینې هغه معتادین چې تر درملنې څو میاشتې وروسته بیرته معتاد شوي د خپل اعتیاد لامل بیکاري بولي. حمیدالله چې تر درملنې یو کال وروسته بیرته معتاد شوی او اوس بیا د معتادینو د درملنې په یوه مرکز کې بستر شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل:
هلته په هغه کمپ کې مې 15 شپې تېرې کړې، جوړ شوم. یو کال شپږ میاشتې مې عمل تارکې مې کوي چې راووتلم. دا که د موسم وڅخه کار نه را پیدا کېده بیکاري وو. خپل مشکلات مې ډېر وو. هات باره نو دلته کښېنه بیکاري د لاسه یو دود وس کول ته کښېنه باره بیرته اخته شو.
احمد شاه هم د ورته ستونزې له امله بیرته معتاد شوی او اوس د بیا درملنې په لټه کې دی.
د دغه خپل د بیکاري د امله سه چې موږ کار ژوند زندگی نه و برابره چې موږ هغه خپل د کار سره علاقه مندي پیدا کړو. بیرته مو نشئ ته فکر.
د طالبانو حکومت یو نیم کال مخکې یو شمیر معتادین راټول کړه او بیا یې د دې لپاره په زندان کې وساتل چې نشي مواد په لاس ورنسي. خو له تېرو شپږو میاشتو راهیسې د کابل او کندهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او درملنې مرکزونه هم جوړ سوي دي.
درنو اوریدونکو تاسو لا زادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د کابل ولایت اوسیدونکو شکر الله د اداري او مدیریت په برخه کې لوړې زده کړې لري خو په اداري برخه کې د کار د نشټوالي لامل دی ته ارسو چې پلاسی کراچۍ کې د ماشومانو د لوبو سامان خرج کړي شکر الله چې له دریو کالو راهیسې نشه کوي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې ټولګیوال مې په لویو ادارو کې کار کوي او ځینې یې ستر کاروبارونه لري خو ما د نشو له امله هغه لاسي کراچۍ هم له لاسه ورکړه دا چې شکر الله ولې او څنګه نشو ته مخه کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې واورو
دولت کار مکتب ده او دو کلم و انستیتوت ویل اداره و منیجمنت ما چې کله انستیتوت خلاص کړ بس چار سه کار پیدا نه کړو نور مجبور شوم چې چا ټایر کراچۍ پیدا کړم او هغه کې د دې ماشومان د لوبو شان سامان خرڅ کړم سیمزاری او بازار توپ مو دا شان آهسته آهسته کله چې کاروبار ته وده ورکوله کره کره هم هم بل ملګري بد ملګري ور سره نو مونږ بیا په آهسته آهسته ورسره نشه شروع کړله درې کاله کېږي چې مخدره موادو ته ما شروع کړې وه اول ځل مې چرس استعمال کړل او وروسته د هغې نه مې بیا شیشه شروع کړه البته چې ډېر تاوانونه یې کړي دي مونږ ته اول خو د مغزي تاوان د مغز یې رتر خراب کړي دي یعنې پوچۍ مغز او بل د بدن جسامت غټېدو نه مخه نیسي مونږ خپل کاروبار ته رونق نه شو ورکولی کله به م چې نشه کوله د خپل د سرمایه نه به م مصرف کوو څومره به م چې ګټلې هغه به م په نشه مصرف کړي کله به م چې سرمایه ته وکتلې بیا به م هغه سودا چې څومره راوړې وله او هم نشوه پوره کولی کراچۍ نه مې د دې مصرف پیدا کول مور ته یا ورور ته بل ته به مې دروغ ویلې کراچۍ ته مې سودا راوړمه دوه درې زره روپۍ به ما ترېنه واخیستلې حتی چې ما هغه خپل همزوري ولا هم صنفیان د مکتب د وخت د متعلمینو بل د محصله یې وخت چې هغه ملګري نو هغه مانه بالکل یاد ووتل ځکه په دې چې اوس مونږ نشې ته مخ وکړه او هغوی درس ویلې یا کاروبار او دا نشه یي مواد نه استعمالول یعنی مونږ ډېر لرې شول فاصله یې واخیستله په اجتماع کې ټولنه کې کلي کلي ځوان زوړ د ښځې د ماشوم به ټولو نفرت دس کراتي وایا پوډری راغی شیشه یې راغی یعنی دا نشه شیشه د شه د چاده به پکې راګیر شي سړی لکه د مجنونو د لیلا قصه ده نو عشکې دایري به ورته دې ته ویلې چې وله همدغه ده نو دا نشه به مونږ سره وده چې فکر به م کوو چې ټوله دنیا مونږ سره ده یعنی دونه بدبخت عمل ده حتی ما دونه ترخه خاطر داسې غره بند راغی وخت راغی چې کور کې مې مور ته ورتېرې ګوره مور ډېره مهربانه یي پنځوس روپۍ ما ترېنه وغوښتلې نو هغه یې ویره نشته دي دا د هغه ده نو یو چای جوړ شي کوله کور کې هارمونه یي ما له نشته دي پیسې وای نه هغه نو زه چې راوتلم کله بیرون دا چای جوش مې داسې پلغه ته وکړه چې د کاره وغورځي او مې مور ته داسې ورته ویلې چې مور یې هم دا به اوس واخلم زه به کباړي ته وړم خرڅه به کړم بس مور مې راته ویلې چې آپه یې مایښوې هغه دغه وخت ما ته ډېره ترخه خاطره وه پلار مې راته ویلې چې مونږ خو اولاد غوښته خدای نه خو دا رقم اولاد هم نه غوښته چې اوس دا نشه وکړي یا مونږ په دې ټولنه کې وشرمئ نو که چېرته ما نشه نه کوله نو زه به ډېر په جدي رقم باندې د ورونو خوا نه حمایه کېږم په کار کې به مې ډېر رونق وو یعنی زما زه ډېر وړکتور نه دی تجارت سره مینه وره نو اوس به مونږ هم ډېر غټ تجاران وو ځکه ما پشتیبانه مې ډېره قوي وله ورونه مې ما سره کولی شو چې مرسته وکړي خو چې مونږ نشیان ودو هغوی هم ویل چې مونږ د ته اوس پیسې ورکړو دا کاروبار پرې نه جوړوي په نشه یې مصرفوي په همدې وجه دوی دس کلاس اخیستي زمونږ کاروبار هم بېخي صفر و
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د افغانستان په ډېری هوټلونو او رستورانتونو کې د قیلون په نوم چلم څکول کېږي او دا کار اوس د ځوانانو لپاره فیشن ګرځېدلی دی خو ټول ځوانان یوازې قیلون نه څکوي بلکې د قیلون تر شا نورې کیسې هم پټې دي دا چې دا پټې کیسې څه دي او وروسته به څه پېښې شي دا به په ډرامه کې واورو
محمود کاکا ستړی مشی په خیر راغلی
خیر یو سی تام ستړی مشی دا څومره ګڼه ګوڼه ده چیرې کینم
راځه نن به داسې ځای درکم چې ته خپله ووایه شاباس په ما پسې راځه
ښه سمه ده
دغه دی دا کوټه ده
ښه دا کوټه ده
او دا کوټه ده دا بیخي خاصه کوټه ده ته خو زموږ نازولی میلمه یې له ډېره وخته دلته راځې که نه نو موږ دا کوټه هر چاته نه ورکوو
په لاندې منزل کې خلک ډېر شوي نه دي
او ډېر شوي دي
دا خلک خو چې ما ولیدل ټولو یا د چرسو سګریټي لګولي او یا یې نورې نشې کولې
هو موږ یې تر نورو هوټلونو ښه خدمت کوو ځکه مشتریان ورځ په ورځ ډېرېږي
خیر ته ورشه ماته چرس راوړه
پر غبرګو سترګو
همدا اوس یې راوړم.
اوف ته بیا دا سپی وګوره قسمه دښمني چې را سره وي چیغه ورک شی دا دروازه ولې نه خلاصوي؟ ژر کوه دروازه خلاصه که.
څوک یې؟
زه یم.
دا څال دی، ژر کوه چې اوس د سپي ونه دړي. ته بیا چا څه کولی دي؟
تو اوس دا حساب و کتاب پرېږده، کوټې ته مې ورسوه.
راځه دلته لاس زما پر اوږه کېږده.
دغه دی کېمې خو لاس
په دغې زینو کې ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
نه غورځېږم، پام مې دی.
دا چې اوس ونه غورځېږي، لږ احتیاط کوه.
ښه،
پر دغه توشکه کېنه.
سمه ده، کېنم. ښه، بابا خو به نه وي خبر شوی.
بابا څنګه نه وي خبر شوی؟ ته په نیمه شپه کور ته راځې او بابا به نه خبرېږي؟ بابا تر ډېره وخته پورې درته منتظر و، همدا اوس ویده شو.
دا خو ډېر بد وشو. ښه، څه یې ویل؟
بابا ډېر په قهر و، ویل زه به ورسره جوړ شم، ویل چې زه پوهېږم دای نشه کوي او چیرته دی.
نو بابا څنګه پوه شو چې زه نشه کوم؟
بابا خبر دی، همدا چې هغه هوټل ور معلوم دی چې ته هلته نشې کوې.
چا ورته وویل چې زه نشه کوم؟
ټوله کورنۍ خبره ده چې ته نشه کوې. بابا به ولې نه وي خبر؟
راجا
امیر صاحب اجازه ده؟
راځي راځي وکیل صاحب، مهرباني. سلام علیکم، ستړي مسي په خیر راغلی، سات مخده په خیر راغلی، تشکر، سلامت. مهرباني، په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
سمه ده. امیر صاحب مننه.
وکیل صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
امیر صاحب، خبره دا ده چې مونږ یو فیصله کړې ده.
څنګه فیصله مو کړې ده وکیل صاحب؟
زموږ د حوزې د ټولو سیمو وکیلانو لاسونه سره ورکړي او د نشي موادو پر ضد مو مبارزه شروع کړې ده.
دا خو مو ډیر ښه کار کړی دی، ښه زه چې همکاري در سره وکم.
پرون مو غونډه درلوده او پریکړه مو وکړه چې زموږ د ناحیې مربوط به ځینې هوټلونو کې د قیلون په پلمه ځوانان نورې نشي کوي.
و ما هم دا خبره اورېدلې ده، خو ثبوت مو یې لا تراوسه نه ده موندلی.
مونږ یې ثبوت لرو، نورو وکیلانو زه مشر وټاکلم چې تا سره خبرې وکم.
ښه، ډېر ښه چې ته یې مشر وټاکلې. نو ما ته څه ویل لرئ؟
ویل یې کامیر صاحب، زموږ د حوزې په هوټلونو او رستورانونو کې د قیلون په نوم د نورو نشو مخه ونه نیوله، موږ د امنیت قمندان ته ورځو. که هغه یې هم مخه ونه نیوله، د کورنیو چارو وزیر ته ورځو.
وکیل صاحب، زه ستاسې په خدمت کې یم، تاسې ثبوتونه راوړئ، زه به په هغه ورځ دا هوټلونه او رستورانونه بند کړم. که دا کار مې ونه کړې، بیا زما په باره کې د امنیت قمندان ته شکایت وکړئ.
خیر یوسی امیر صاحب، بس د سبا له خیره ثبوتونه درته راوړم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ganam rang swani marga